سلامونه دوی په جشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې ما هم کار د خبرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات تر اوسه لپاره پانګونه وکړي هغه د اسمال د سرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بلور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلي دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونو جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړي دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تېرې شنبې پر ورځ ورباندې برید وکړ د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره د هیلې زیاتې شوې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوي پای ته ورسېږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروه وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د ګزمې یوې بیړۍ له منځه وړې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمې ټولنیزې موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند یې متاثره کړی او دا هغه د ګډ ژوند نه پیل بیا تر ډیره پورې دوی ښه شېبې یا ښه ژوند نه لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا له واده وروسته ژوند دی چې پیل یې په تورو سپینو تاویلو ماویلو جنګونو او تاوتریخوالي سره کېږي دا د ژوند هغه شېبې دي چې په خوشحالۍ باید تېرې شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کېږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په ښه ډول ونه شي په دې خبرونه په دې اړه غږېږو چې عوامل څه دي ولې یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تورو سپینو او په جنګونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثره کولای شي او د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغو مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان لیکوال او خبریاله فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتسوندي دوی ټول هغه کسان دي چې په دې اړه یې لیکنې کړې او نظر لري خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم پیل به یې له فرشتې غنی څخه وکړو آغلي غنی تاسو په دې اړه لیکنې کړې خپرونې مو جوړې کړې دي غواړو په پیل کې له تاسو واورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند هغه لومړني وختونه تارخه شي
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته او هغه کسان چې نن په خبرونه کې زما په نظر لومړی ک واده سره نشو او دغه مشترک ژوند ته تر هغه مخکې دی عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي خو که دوی سره کومه اړیکه کیږي او بیا دوه کسان د دوو بېلابېلو کورنیو سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایلو په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمین سیم دی، سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژنې کیږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي. که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو په لنډو ټکو کې هم دا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو مېلمنو ته ورسو په لنډه توګه به همدلته تاسو ورو.
ما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن یو نارینه ترمنځ سړي خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کیږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلې پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه ستونزه را پېښولی شي او دوی ته نه خپرېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځې یا خاوند یې فرق نه کوي، ځکه امیده دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصر دي. که هر ډله غلي پاتې شي، خپل دننه احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه مریم دما خبره باید واورېدل شي، او که د خبره باید ونه اورېدل شي او هغه باید تابع اوسي. یا مثلا که دا وایي چې زه ښځه یم یا یوه مور یم یا یوه میرمن یم، زه په دې مسایلو ښه پوهېږم او نارینه دې نظر نه راکوي، نو دغه ده چې ستونزه وروسته وروسته ډېرېږي او بیا لوی مشکلات رامنځته کېږي. تېر یادونه او تېرې ستونزې را یادېږي، خپلوان را یادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کېږي. وروسته پاتې کېږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت نه وي، او څه چې صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېرېږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتون صاحب ته، پاتون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې، ترخې شي، عوامل یې تاسو څه بولئ؟ پاتون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتون صاحب غږ نه راځي، خو ور به شو. ښاغلی محمد الله آرین هم په خپرونه کې را سره دی. آرین صاحب، غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پېښېږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلی یم، یوه خوا بله خوا تللی یم، هر وخت چې مثال په دې لاره کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوې، هیڅ ډریور ځان نه ملامتوي که نه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم همدغسې ده. ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دي؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شېبې د دې په ځای چې ښې تېرې شي، خوشحاله تېرې شي، هغه په غم او غصې تېرېږي؟
ډېره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله من یم چې
وعلیکم السلام
خپل له طبیع آفاتونو په راتلونکي کې خدای تعالی په امن وساتي، او یو غوته چې بدې پیښې ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډېره مهمه ده او افغانستان کې متاسفانه په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي، مهم آباد دی پدی کی دی و دی خاون ترمن جون کشمکشونو یا مشکلات تزیوی مخ کی تر وعده آباد دی و روس تر وعده آباد دی. مخ کی تر وعده آباد متاسفانه دموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه هغه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي، او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډېرېږي. رابسه مې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تېر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډېر دقیق و، او په ګډ ژوند ته که موږ د یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، کدا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي، متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې یو نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده. او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشحاله تېر کړو، لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولی شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسې په ټولنه کې، خارجي آباد ډېر لري. مثلا د لور په کور کې د سرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کېږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر سلسلې یو نابلد کورنۍ نه راغلې یو نجلۍ په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت سي یا خوی او بوی واخلي یا کوشش ځان عجز کړي له حالاتو سره، دا غبرګون ښیي چې غبرګون معمولا غبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، موږ په د ژوند په ډېرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه دي موږ راځي دي موږ ګډ ژوند ته، یعنی بلا ډېر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرې راشو ښه به دا وي چې اورېدونکي به تېرڅه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب، حتما یو خو دغه ځینې مسایل لاسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت یې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنی ډېر بحث هم نه کېږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کېږي، کېدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري، خو د ژوند دغه ترخې شېبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم د تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شېبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باز برخوالو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته چې د عمل زموږ غږ په بخښنې سره چې مخکې پوښتنه کې زموږ غږ فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس مې فکر کوم غږ سم دی.
بله سم دی، مهرباني وکړئ.
عوامل لکه څنګه چې دلته زموږ درنې خور او ګران ورور بحث ور باندې وکړي مختلف عوامل لري. په دې کې زه اقتصادي عوامل بللی سم، ټولنیز او کلتوري دغه ټول ابعاد دا لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځای څخه د دې سرچینه را معلومیږي چې دا مشکلات د دې ځای څخه خلکېږي. کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکړي یا خپل لور ورکړي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا ګڼي چې زما زوی یا زما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منظورې ده چې بلوغ ته رسېدلې ده، نو باید موږ واده ورته وکړو نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکري بلوغ ته هم باید رسېدلی وي. یا په دې معنا که دا خبره ډېره ساده کړم، هغوی لکه انجلۍ باید لږ تر لږه د ګډ ژوند په اړه باندې یو څه پوهاوی ولري، یو څه هغو ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربې ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چې هغوی په دې باندې پوه سي چې پلاني انجلۍ یا زما مېرمن دی یا پلاني هلک چې دی هغه زما خاوند دی، نور موږ ګډ ژوند سره کوو، هغه چې هر څه وایي صحیح دی او زه چې څه وایم هغه نه صحیح کېږي، د ده ټول د ده منل کېږي. نو دغه غلط پوهاوی یا نه پوهاوی د دې سبب کېږي چې په وروسته کې مشکلات پېښوي. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپله پېغله یو ځای ورکوو، باید هغوی ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکړو. له نیکه مرغه اوس دا ډېر ساده سوي دي، ډېر اسانه سوي دي. په دې کې یعنې په انټرنیټ کې بېلابېلې ویډیوګانې موندل کېږي، په دې په اړه باندې بېلابېل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کولی شي. بل بوده را دي چې زموږ لوی کورنۍ د دغه مشکل دي. فرض نه ولک دي په داسې کورنۍ کې دی واده کې چې د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، د هغوی ګڼ اولادونه دي په هغه کور کې، د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دغه ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد د کومو ښځو سره پخوا کېدی، نو دا به ګرانې چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپله کې مجبور وي، هغه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب سره جوړې دي، د پراغ ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دی، مجبور دی خپل شزه غته برابر کړي. نو دغه خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې په کوم ټولنه کې راګریږي، یا مثلا شاوخه په ماحول کې چې کوم ترتیب دی هغه ته ماتېدل یا هغه منل، دا خپل یو دغه مشکلات څخه دی چې هغه په ټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواشه مور، یا مثلا مور او میرمن، دا په قسم ټکر کې سر راځي. دا چې کله په ټکر کې سر راځي، اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي. کچېری مثلا د میرمنې خوا نیسي، هم په کور کې جنجال زیاتیږي، ولته بد خوندې راځي. کچېری د مور طرف نیسي، هم دا تکلیف ایجادیږي. نو دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل، دا ډېر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دغه زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډېره پورې زموږ ښځینه چې هغه د خواښې په بڼه کې هغوی یو قسم ناخود آګاه د خپلو مژندو سره داسې یو برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزدور سره چې یو برخورد کېږي، یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګه نور ته کیسه کړل کېږي، یا مثلا زور په سترګه باندې نور ته کیسه کېږي. یو بل شی چې هغه هم زما په نظر کې راغلی دی، هغه یو کلتوري اړخ لري. تر ډېره پورې چې کله زه وینم چې ځینې ځوانان به د هغو سره خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړۍ شپه باندې کله د خپلې مېرمنې سره یو ځای کېږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونې کوي، او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي. په زوره به نه خاندي، پوړنې به د سر څخه نه کښته کوي، او زما د پلار عزت به کوي، لنډ کالي به نه اغوندي، زما د مور عزت به کوي. او دغه یو چاپېریال هغې ته د واده په لومړۍ شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه یې پرېښي راغلي، او په ده په تا باندې داسې یو حالت سره مخ کېږي چې هغه یو مخ نسیات دی دا خپل کنفلیکټ یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثر وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه راتلونکي زه د اوسر کړم د خبرو ته کوم ورته چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت وکړو شپه نه ده تاسو که شک کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي نو خپل مېرمنو ته مینه ورکړئ په دغه شپه باندې. د مینې اساس له دغه ځای څخه کېږدئ بالاخره په راتلونکي مشکل نه پیښیږي.
ډیره مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ. اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب هم اشاره ورته وکړه هغه دا چې دغه ناوې چې کور ته راځي مثال ډیر وخت هغه نه خپله په دغه کور کې ځان جذبوي دغه کور کس ځان ګڼي او نه مثال د کورنۍ لخوا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي. یعنی همیشه یو ډول د بیګانګۍ احساس د دوی ترمنځ وي او دوی ځکه هم بیا هڅه کوي چې مثال له دې کوره لاړ شي بیل کور لری ترڅو دا داسې احساس کې چې د خپل کور ته دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوی په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي د خپل هم دغه احساس نه لري او بل اخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي.
مننه. زما په نظر که د ناوی کور ته نړیواله او یا هم تعریف کرو شو کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې نو که موږ کله چې یوه نوې نجلۍ لکه څنګه چې زموږ ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یوه نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپلې خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلی هغه څه خرڅ چې د ډوډل هغه پیږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې باید نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه رسم دی پیښېږي ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که څه هم له مخکې هم ورسره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي. زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هلته ځل وی شي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید د شرایطو سره برابر نه وي چې هر ډله دې یا هره ښځه مېړه دې ځان ته جدا کور ونیسي خو که دغه کور ته راودېږي اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي. زه ولې وایم زه یوه لور لرم که زه خپله لور زویوم او هغه د واده څنګه رسیږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو ته من دا خو د کورنۍ تشکیل د هغه خپل میړه انتخابوي نو دې کې خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده سن ته ورسېدې که ما درته واده وکړ که خپله واده وکړو زه د حق پته درکوم چې ته نوې کورنۍ جوړه کړې په خپلو خپلو هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي. اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په ډېره مینه خپل زوی لویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې زوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورسره توسه اخلي ورسره په مینه خبرې کوي یا کله جګړه تر منځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورسره پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي. دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب شم د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې قده نجلۍ خبره مني او د ما نه مني خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې کله پیلېږي نو خو د دوی ژوند پیل شو نو موږ باید دې ته اجازه ورکړو کله چې دوی اجازه ورکړي شي تاسو هغه چې بل کور راغلي هم دا هغه د قوانین د کورنۍ د قوانین سره بلدي یو بل سمینه ورکړي په اوسره کې چې د کورنۍ هم په شکر په افغانستان کې لري چې په داک سور کې ډېر لوی کور کې اوسېږي خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه مورې خور مور یا د هغه کور سره دې فکر سره رسېدلی چې یوه چې له بهر راځي زموږ کور ته زه باید ومنم که ما ونه منله هغه هېڅکله ځان په دې کور سره رانهشتوي نو هغه دی چې هغه د بېلتون غوښتنه کوي هغه غواړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چېرته تللی شي دا خو د هغې وروستی کور دی که نه که مونږ یې په دې حساب وکړو او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دوی به خامخا طلاق اخلي په طلاق کښې خو د حل لاره هغه وخت کېدی شي چې بل د حل لاره ونه اوسېږي او د دوه کسانو ترمنځ مشکل بېخي نه شي نو هغه وخت به دوی طلاق اخلي که په داسې ډېر وړو موضوعاتو دوی طلاق واخلي خو ټوله خو ټولنه له منځه ځي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. آریان صاحب، که تاسې راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کېږي چې د ژوند هغه لومړۍ شېبې په تاوتریخوالي، په جنګونو او په تورو سپینو کې تېرې شي؟
ډېره مننه هېواد صاحب. پاڅون صاحب ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډېر مهم موارد دي او دا چې بې سوادي متاسفانه موږ ته خو راپېښې ټولې ستونزې له بې سوادۍ دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ په میلیونونو ولسونه دوی له بې سوادۍ د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چېرته سواد لرلی چې مخکې پاڅون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډېر مهم ده، متاسفانه په یو بې سواده ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسي یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک ولولي او له هغې نه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایي ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي چې تا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو ښځینه وو مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کښې شاید ته له یو نوي چاپېریال سره مخ سي، ته له یو نوي غبرګونونو سره مخ سي، ته له یو نوي ماحول سره مخ سي، ته له یو نوي کلتور سره مخ سي. د پلار په کور کښې مثلا تا شاید بې مسؤلیته ژوند کوه، هلته شاید مسؤلیت در له غاړې سي، هلته دې شاید په ژوند کښې بلا تغیرات را سي، دا د یغو مسؤلیت ده. او کله چې د هلک کور ته نجلۍ را ځي د هلک د کور والو ته زه یوه نسخه ورکوم، ورته وایم چې که تاسې خپله لور یو چا ته ورکوئ څه غواړئ چې ورسره اوسي، که کله تاسې خپله نګوره د خپلې لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پېښېږي، هیڅکله د ژوند خیرازنه بدرنګه کېږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې زموږ په کورونو کښې را جوړ ده هغه دا ده چې ګڼمېشتي کورونه دي، هیڅکله ځوان تقریبا تر 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 شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او ښځه د یو بل د ژوند د ملګري په توګه د حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کښې اوس هم نګور د پلار کره د تګ رخصتي خو سر یا خواښې ورکوي، راوستل بېرته څو شپې باید وکړي، څنګه لاړه سي، څنګه راسي، ولې تللې وي، ولې راغلې وي، د دې صلاحیت له خواښې او له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کښې خاوند په دې شرمېږي چې خپله مېرمن د خسر کره بوسي، لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دي. ښځه احساس د حقارت کوي، ښځه احساس د عقدمندۍ کوي، ښځه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کره ولاړ سي، د خپلوانو کره ولاړ سي، د دوستانو کره ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بله دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله کولی شي چې په دې کښې ډېره زیاته ونډه ولوبوي. مثلا په یو کور کښې شل ډوله افکار دي، هلک کولی شي د نجلۍ تشریح کړي، د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا به نه کوي او دا به نه کوي، هغه افکار دي ورته تشریح کړي. زموږ په کور کښې حاکم فکر دا ده، د مور ځای دا ده، د پلار ځای دا ده، د ورور ځای دا ده، د ما وي تا حیثیت دي یو نوي چا په توګه چې دلته د دې کور غړي او مسؤلیت به اخلو دا به وي، یعنې دا ډېره مرسته کولی شي. ولې متاسفانه موږ په دې برخه کښې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه پوهاوی نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه همدغه خواښېګانې چې نن په نګندو باندې ظلمونه کوي دوی وخت خپل انګن دی په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپل وقته شي دوی دی وقدو ته دی مشکلات ته په حلاره دی لپاره فکر نه کوي خو په دې فکر نه کوي چې بیا سبا ته دی امدی او قدی خکات دوی لورم ده ځکه موږ هر یو لور لرو دا په دې معنا ده چې موږ دی شالو راوړو دلته هر برخور دی خپل عمل ورسره کوو دی موږ لور سره نه کوي نه دا یو انساني اصل ده چې کای هغه در سره کیږي او چې کوي هغه بریږي دلته مهمه ده چې موږ په لویه کې خلو په خلو عامه پوهاوی شروع کړو کله چې نجلۍ د ځواني مرحلې ته رسیږي له همدغه وخت نه تدریجي باید دا ورته وویل چې تا مسؤلیت څه ده او هلکم چې ځواني ته رسیږي دا مهمه نه ده چې ته د یو چا لور ورته په نوم که هغه هېڅ نوه مسؤلیت نه پېژني هېڅ نوه درک نه لري هېڅ نوه احساس د مسؤلیت نه کوي کار نه کوي ډېر ځوانان دي موږ همداسې دي چې ودونه یې کړي څلور پنځه نسه اولاد لري ولې متاسفانه دی تر دغه وخته د یوې روپۍ ګټه نه ده کړې په کور کې اوسي نه اوسي یوې ګټې سلې څټي دا فکر پخپله د یو کلش لامل کېږي هغه څوک چې ګټه کوي د هغه ښځې د حاکمیت احساس کوي هغه څوک چې ګټه نه کوي د هغه ښځې د محرومیت احساس کوي محرومیت بیا غبرګونونه پنځي غبرګونونه ستونزې پنځي او دا ستونزې حتی که په د بیلتون لامل هم شي تر پایه که په ژوند کې دوی مشکلات راځي خاوند ښځې د ښځه خاوند ته پیغور ورکوي تا د لاسه موږ کورنۍ له لاسه ورکوي تا د لاسه زه بیل سوم دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو په حل لاره باندې وتوانېږو دغسې خپرونې باید ډېرې شي په یوه یا دوه خپرونو دا مشکل نه حل کېږي له د نړیوالو رسنۍ نه خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم اوري دا مې یوه هیله ده در نه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو د ښه ژوند په کولو کې لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي دا خپرونې لا ډېرې شي متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده همدا اوس د نجونو ښوونځي تړلې دي موږ چې هغه لږ څه ناڅه هم سواد یا د لیک لوسته هیله منو هغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو هلک مکتب ته ځي او نجونې نه ځي یعنی نجونې احساس د حقارت کوي متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کېږي بیا د خسر تر کوره او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې او تر دې پورې بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي هر نجلۍ چې بالغه کېږي په همدې بلوغ سره سم د واده وړ نه ده دا باید یو څه وخت په کور پاتې شي تجربه ترلاسه کړي وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي په خپله ماشومي بیا پسې اولادونه را وړي هغه ور لغاړې شي د کور مسؤلیتونه شي د خاوند فرمایشونه نه پوهاوی شي دغه د درک نشتون بلا ستونزه راوپنځي او د دوی د ژوند خیرازه لا مغه ځواني نه تر زړبودي پورې دا ټوله را خرابه کړي
ډیره مننه آرین صاحب خوشحاله اوسئ مهم مسلې ته مو اشاره وکړه یو وخت مو له استاد سره مرکه وه هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامت و چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي جنگ راوړی دی خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی یعنی که سوچ وشي یو ډول یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوي پیښو ته بیایو نو دغه عمومي حالت هم له همغه ځي مثال کورنۍ خرابه وي کور کې جنجال وي طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي دا کیسې به وي خو پاتون صاحب یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ هلک یا د کورنۍ نور غړي هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري مثال څارنه وکړي څه کېږي څه نه کېږي کوم شی وسو کوم ونه سو کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي هر یو کوشش کوي چې ډېر واک او اختیار ولري مثال ورته ویل کېږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کېږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسه یا هلک ته ویل کېږي چې باید ښځه دې کنټرول کې باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی دغه مسایل څومره سبب کېږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي
بالکل دا ډیر غټ عامل دی ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو ګڼه کورنۍ کې هلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا له لاسه خور کی د دې ډیر هغه څه زړه غواړي چې هغه د ګډ ژوند لپاره ډیر مهمه مګر څه چې د مور د توای او یا د په نه خدای ګډ ول د ټولین حافظ کړی دي او هغه یو قسم په ځان باندې منل دي دا غوت خدای ځان نه خلاص هغه لکه زولنی د زندان زولنی ری ټینګ نیولې دي د ذهن ګرمګان کړی دي همداسې مثلا هغه اړخ ته د خسر خواته بیا هغوی کوشش کوي چې خپل لور همداسې په یو حالت کې وساتي. ممکن هغوی په دې باندې کار کوي چې خپل لور شاده کړي، خپل لور واکمنه کړي، خپل لور ته نیکمرغي ورکړي، لیکن له بده مرغه چې اکثره وخت نه، یعنی ټول وخت ویلی سم چې دغه شی دا د د ځان اړه بیرته د لور د ژوند اړه ته اوړي واغ ځان من کیږي او همداسې د الک ژوند سره ځان من کیږي. زه مچ پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او میندې پریږدي چې الک او انجلی خپل د ژوند لوري خپل وټاکي. هغوی باید د دې سره لار باندې پریږدي، خو د دوی سره پر بغل باندې ووځي. که چیرې دوی کږیږي د لارې څخه، نو صرف لارې ته سیده کړي، نور دوی خپل پریږدي خپل جوړ کړي. لار باید هغوی خپل جوړ کړي، او که چیرې دوی د لارې څخه اوړي، نو هغوی یو ټکی ته اشاره کوم چې مور او پلار ولې دا کار کوي. تر ډیره پورې دا کار په دې خاطر باندې کیږي. فرضاً زه مثال وایم، یو ځوان دی، واده وکړي او هغه د خپلې مېرمنې سره ډیره مینه کوي. مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم، یو څه په زړه کې ورګرځي چې دا هلک هغه زما مینه چې ما مثلا دې سره لوی کړی دی، هغه واخیستل خپلې ښځې ته ورکړي. نو په دې خاطر باندې دی دا درولای د خپلې مور سره مقتفي دا کوي، او زوی هم کښنه یې په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل سوې، یا ته واړولې، خسرخیل واړولې. یا که مثلا الک یو شپنه یا بل شپه یا پونی کې یو ځل دې د خواشه کړه د خسر کړه ته شپه خپل ماشومان بیا او ته چې بدل کړې. یو شی باید د ټول که خواشه د خسر دی، که مور دی، که پلار دی، دا په ټینګه باندې واوري. او دا خبره باید دې ضرورت نه باندې چې هیڅ کله څوک د چا مینه نه کومه مینه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي، هغه مینه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي، هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدی. د اولاد مینه څوک نشي کولی چې هغه خپل ورور ته ورکړي، د ورور مینه څوک نشي کولی چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د هیڅ خیش تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی شته چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کموي، کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي، کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي، کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خواتوري کې، نو طبیعي خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو که دوی خپل اختیار ته پرېښول شي، نو هیڅکله یو لور داسې نه شي کولی چې هغه د خپل مور مینه نیمۍ کې نیمۍ خوښ ته ورکړي، نیمۍ خاوند ته ورکړي یا بل چا ته ورکړي، او همداشان الک نه شي کولی دا شي. نو د هر چا د مینې خپله برخه معلومه ده، او مور او پلار باید په دې ونه سوځل شي. یو الک چې د خپلې مېرمنې سره څومره مینه کوي، دوی باید ورباندې خوشحاله شي. له بده مرغه چې اوس سرچپه دی، هغه چې کله مینه ورسره کوي، نو دوی یو قسم ورباندې زوریږي، یو قسم رنج وړي. البته دا ټولنیز مسایل دي. صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شی کټولنیز دی، کار شی دی، خو زموږ په تاوان نه دی، زموږ په ځان نه دی، زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی، هغه خیر دی، شر هیڅ کله نشي پېښ شوی.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع ده د ځوانان، خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي، هغه د ژوند لومړني وختونه وي، یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي، نو کله چې شخصي ژوند خراب شي، د دوی په هغه کاري ژوند هم اغېز ډېر وي. یعنې دوی نشي کولی هغه ډول تمرکز په خپلو زده کړو وکړي، هغه ډول تمرکز مثال په خپلو کارونو وکړي. یعنې که د دوی له هغه ژونده مطمئن شي چې دوی په کور کې لري، نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپلو کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غني غواړو له تاسې واورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پیل کې تا ویلې ما ویلې جنګونه تورې سپینې، دا څومره د دوی وروسته ژوند خرابولی شي؟ که په دې اړه راته ووایې.
ګډ ژوند هم نه وي، جګړې او دعوې او تویلې او ماویلې هر اړیکه زیانمنولی شي. خو یو څه چې زموږ په ټولنه کې دي، هغه دا دی چې ډېری زموږ وګړي یا افغانان یو بل موږ دروغ وایو. دا خو عادي خبره ده، انسانان یو بل ته کله ناکله دروغ وایي، خو دوی ډېری هڅه کوي چې ځان ته دروغ وایي. مثلا یوه ستونزه رامنځته کېږي، دوی حتی خپل قضاوت کې چې زه بر حق یم او در ستونزې ته دومره دوام ورکوي دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هېڅ حل لاره بیا ورته پیدا کېدای نه شي. زه وایم که نه دوی باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. موږ خو د ځان سره تمام یو، هېڅوک زموږ خبرې نه اوري، هېڅوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نشي لوستلی چې موږ څه وایو. سره موږ باید اگر خپل ذهن ته دروغ ونه وایو، خپل ځان ته دروغ وویل نتیجه چې دا ستونزه نه حل کېږي. او که بان که دا بیا لویه شوه، دا بیا خو ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که مېړه او ښځه یوازې وي، د دوی تر منځ مینه محبت له منځه ځي، چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دوی تر منځ احترام له منځه ځي. که عزت له منځه لاړو، ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي، چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي، یا حتی که ځان ونه وژني ته یوازیتوب احساس کوي او ژاړي، او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه، نوره هم لویه شوه، نو طبعاً د طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي، چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلېږي او په تفاهم ښه چلېږي. خو کله چې طلاق رامنځته شو، هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به وسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه لرواني پلوه او مادي پلوه ضروري او زیانمنه وي. په دغه ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني، او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا به پاده کوي یا یوازې ژوند تېروي. دا خو هم دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه، بله واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي، او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو داسې به تکرارېږي او تکرارېږي. او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کښېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید موږ فکر وکړو. تاته له واده شاید ژوند وکړو، خو شاید څه منځته لاړ نه شي. نو موږ که بیا بل واده کوو، بل واده کې خو دغه ستونزې به موږ له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولای، نه شو کولای. دغه ستونزه باید حل کړو. که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه، او طلاق اخلي حل لاره بیا هغه وخت کولای شو. خو که ستونزې ډېرې وړې وي، لکه څنګه چې خبرونه یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه، هره شېبه، هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي. خو که حل یې نه کړو، ټپو ورځې لویې ستونزې، لویې جنجالونه به ترې جوړي، چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو، دغه ستونزه مو، دا جنجال مو چېرته پرېښود. موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشحاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو، نو کیدای شي ډیر وخت نور هم وغواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوی دی چې هغه د کور صمیمیت، د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی، خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خبرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسو واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته، جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره ده دماغ په فکر باندې. البته څومره چې په دې ټولنیز برخه کې ما هم قربانیان لیدلې دي، هم متاسفانه چې پیښې لیدلې دي بګنوونکې وي. تر ټولو مهمه حل لاره څو کېدای شي؟ یو دا ده، خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي، او هغه چې دي چې ښکار دي، هغه خو مخکې لکه تا چې وویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه ښیرازه باید خراب نه شي، د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي، دوی دې خپل ورته حل لارې ولټوي. ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغسې پیښو ښکار نه شي، دوی ته مې وړاندیز دا ده، یو خدا ده چې تر څو پورې ځوان خپلو پښو نه وي درېدلی، خود کفا شوی نه وي په فکري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، دوی دې کله هم واده ته زړه نه ښه کړي. ځکه متاسفانه زموږ په کورونو کې، خصوصا په ګڼ مېشتو کورونو کې، د حاکم او د محکوم د محرومیت هغه سلسله مراتب شته. بله مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه. د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تېرېږي څه باید وکړي، د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده، که خدای مکړه یوې پیښې سره مخ کېږي، دا تدافعي حالت غوره کړي، که غبرګون وښيي کوم ګټور ده. په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده. کله چې ته غبرګون نه ښایې، معمولا هغه طرف چې منفي غبرګون کوي یو یا دوه یا درې ځلې اخر مجبوره کېږي چې په تېره شي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکړو، ځکه په ډېرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډېر بد عمر لري، خو برعکس دوی واده کړې لوڼې چې بیا دغه کور ته راځي، مور او پلار ډېر نازوي، دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکوي ډېر بد ښکاري، شرم ورته ښکاري، خو برعکس دوی که خپل زوم نازوي یا بر بر کوي، بیا دوی ته دا ډېره بده نه ښکاري، ځکه دا د دوی زوم ده او هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده او هغه د بل چا لور ده. موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي، د موږ د زوی د ژوند د شریک کې، د ورور د ژوند د شریک په توګه، هغه د دې کور غړی ده، که د لور حیثیت ورکوي، که د خور حیثیت ورکوي، یو باعزته حیثیت باید ورکړي، او که مشکلات لري په حل کې ورسره مرسته وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حل کې مرسته وکړو، نه دا چې د ستونزو لامل سو. هیڅ هغه مور، هغه پلار، هغه ورور چې دې احساس کوي چې د موږ مینه نیمه کړله، دا احساس د دوی نه کوي، ځکه د مور سره مینه د اولاد بېله ده، له ښځې سره مینه بېله ده. او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسایل دوه بېلې دنیاوي دي، له ښځې سره خاوند بېله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بېله یوه دنیا لري. هیله مې دا ده چې د دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعات کړي، که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي، نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده، تا د اولادونو مور ده، نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند ده، تا د مېرمنې ژوند متاثره کړي. او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي، بیا هېڅکله په یو مشکلاتو کې له تا سره تا ورور، تا ورندار، تا خور او نور مرسته نه کوي، ته مجبور یې بیا وزغمې. او دا مهم ده. او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي، هم په کتابي بڼه اوسي، هم په انټرنیټي بڼه اوسي، هم خلو په خلو اوسي، او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایده سي چې دا سکوت مات سي. متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې هم تر سانسور لاندې یو، ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي. ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي، باید دا وشاربل سي، باید خلکو ته خبره ورکول سي د څنګه او ولې دپاره، باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي. دغه تر ټولو مهم بحث ده. بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلي چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده، په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي، ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کېږي، دا په خپله د یو مشکل لامل کېږي. که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسته درسه کې دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي، بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي، داسې یو نابلده کلتور نه، نابلده ځای نه یو څوک کور ته راولئ چې نه سئ کولی، هغه وزغمئ، بیا کوشش وکړي چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسې په خو یو کلتور پوه وي. نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو. او بل ځوانان نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو، هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نور په خبرو مخ خرابوي. کوشش وکړئ د کورنۍ او د ښځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي، دوه بیلابیل حل لارې ورته وګورئ او د متقابل احترام په شتون سره د دې په خاطر ستاسو آینده ژوند سره کوئ، کوشش وکړئ چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوزئ. نو دغه حل لارې دي که په بحث وکړو، ښایي نورې هم ډېرې، نو هیله مې دا ده چې او د تاسو قناعت وړي.
خوشحال اوسه، ډېره مننه آرین صاحب. پاڅون صاحب، کله چې دغه ډول ستونزې رامنځته کېږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي، یو یې هم د حل فکر نه لري له ځان سره، هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټه کړي، یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یوه درته وکړه ته دوه ورته وکړه، که نه که یو یو پیغور درکړه ته دوه ورکړه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چې هلکه او نجلۍ، یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې، څنګه کولای شي د دغه سي جنجالونو لره منسته کې دو سره یو د حل خبره وکي، یعنی د سې فکر ور سره وي چې دغه دوستون زره منسته شوی یا زما ستون زله دغه کس سره را منسته شوی، د حل کوم نه دا چې نور ام سي غټه کوم او کیسه خراب کوم.
بالکل، زه اکثر وخت دلته ملګرو سره بحث کې وایم، خبرې کې چې مثلا دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو، زه مې چې دا ګډ ژوند چې دی د ډېر یعنی شګر ژوند باندې زه خبره کوم چې هغه د مینې سودار څخه مال مالی څنګه ډیر اسانه هم دی او ډیر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره وکړه مه پاله، د چا حق مه خوره، او څنګه چې تا ته شایي او څنګه چې ستا طبیعت دی یا ستا فطرت یې غواړي، هغه د خپلې مېرمنې سره مینه وکړه، هر چا خپل اندازه وپېژنه، اسانه دی. مګر دا کار بیا په خپل ذات کې سخت هم دی. په دا اړه باندې چې څنګه داسې د حل لاره خبره وکړو، زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپل دې لپاره یو لاره برابروي چې په راتلونکي مشکلات وشته، ول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي، موږ په عام اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې دوستي لور ورکي یا خپل زوی ته مثلا انجلۍ غواړي، نو دوی وايي پلاني سره مې دوستي وکړل، مګر کله چې د واده وخت راسیږي، د واده په ورځ باندې دا اوس معلومات غواړي څنګه د خسرخیل دي، نو دوی دغه پاره بداش خبرې ته کې څوک به د خپل دښمن پاره باندې نه درته کوي، او ټول مثال په دې باندې چې مثلا ماته زر را نه کړل، زما لور ته زر ونه کړی، مثلا ما موټر سایکل نه غوښتي و غیره نه کوي، موټر سره کړی و غیره نه غوښتي، پیسې مثلا ضروري دي دومره سره واخستل، دغه شان به ورسته عمل د دې سي چې هغه ا دغه لوګړی شپکی د خاوند او مېرمنې ترمنځ هم یو جنجال راپورته کې ستاسو لار دا ونه کړل، ستاسو لار دا ونه کړل، ستاسو مرده شو ویل، دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا کول او ما کول دا شی پکښ راپورته شي. زه هم چې د واده د مناسباتو څومره چې کمیږي دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهم شی دا دی چې ما مخکې دا ونه کړ چې خوښي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی ډېر مهم دی چې هغه قناعت کول دي. قناعت په دې معنا باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي، په هغه انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده، یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه، یا د قد له نگاه څخه، یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه، نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي، نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ. یعنی که ته هغه کې داسې یو څه وی چې تاسو نه خوښ نو ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي، نو کله چې موږ د حقیقت په انداره کې ځان ته وګورو، نو موږ هم تکمیل نه یو، بشپړ نه یو، موږ هم یو عالم مشکلات لرو. نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم، داسې مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري، په هیڅ اړخ کې مشکل ونه لري، نو که یو اړخ دوه اړخ د هغه مشکلات لري، باید زه تر هغه تیر شم، هغه باید پر ځای باندې ومنم، او وروسته باید د نورو داسې مشکلات چې هغه حل مزیر وي د هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دود داسې راغلی دی، یا د اجتماعي خواص داسې راغلی دی چې نارینه هر څه دی یا خاوند هر څه دی، ښځه باید مقدار اوسي، ښځه باید خبره وکړي، حتی نظر باید ورنه کې دا په خبره کې وي. زه مې چې شورا سره هر کار چې په ګډه کوي
پاسن صاحب بخانه سره ستاسو لږ سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي، ما ویل ک چې خبرې په خړه ول واورو، یو ځای مو سبا دل وکابوي.
امید لرم چې سمسو وي
راځه اوس موږ سمسو یو څه مهرباني دوام ورکړئ خپل خبرو ته
نو هر څه چې رامنځته کېږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي، سره ترسره شي. دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه چې دی هغه د نارینه دی یا د خاوند دی وبلل شي. یا مثلا موږ یو بل شی دغه کوو چې بخښنه باید همیشه د مېرمن د خواڅخه وغوښتل شي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه هم باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زه باید که چیرې زما سره غلطي کېږي زه باید بخښ وغواړم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې اریان صاحب هم یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منجرونه مات شي، مور د لور سره دا آزاد بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ پر دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري او یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زیاده ولې ته مقدار دي چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري څوک ځوان دي خپل مېرمن بهر ته د بیول د فاره بیاي، نو هغه تری ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخلي، او مثلا موت باید دروغ وي، زم دا دا باید پرېښول شي، پرېښول شي دوی چیرې خوشحاله دا کار باید وشي، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زه داسې ډېرې کورنۍ پېژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور و مخ ته مینه نه شي کولی، په یو نامه باندې نه شي ورته غږ کولی، په یو جانو قربان نه شي ورته ویلی. دا باید بدل شي، پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان ارام احساس کړي. ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي؟ پرېږدي چې د کور ټول بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې چې پلار او مور هغوی یو ټوکر راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي کوي، زم پرېږدي هغوی په دې کې خپلواکي ولري. دا چې کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي، که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشحاله اوسئ. یعنی رښتیا هم که چېرې دغه ځینې لوی او وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه شي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې، البته په ټول ژوند کې، په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او اریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زما
په
نظر
دا
چې
ځوانان
باید خپل خبرې وکړي، موږ کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوو اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا د ما میړه دغه شی چې ما غوښتل، دا لباس چې ما غوښتل، یا دغه چې ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیاره شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د کار کوي، نه وخت راځي یا وخت ځي، دغه ټول په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوې نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه پېښېږي، او بیا وروسته په کوم جنجال رامنځته کېږي. هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو، ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. موږ چې ارامه شو، عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته د شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه خوشاله اوسې. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور پښو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال یا مثال خپل خاوند یا خپله مېرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، یعنی دې ته نه حاضرېږي چې بښنه وغواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، عوامل یې ډېر دي او په حل لارو هم خبرې وشوې. نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړي که دغه ډول ستونزې لری، او هم خپل ښه ژوند وکړي او هم نور ښه ژوند ته پرېږدي. د خبرونې له میلمنو اغلی فرشتې غنی، ښاغلی محمد الله آریان او احمد شاه پاتون څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه را سره واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.